سلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علي محمود هم له ما سره وي په دې غړې کې به د افغانستان او د وسې د پاکستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو شننې او مرکه هم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ ناورو
لومړی د خبرونو سرټکی اسلام آباد کې افغان سفیر د افغان طالبان سره د مذاکراتو د بیا شروع کولو لپاره د مولانا سمیع الحق سره چې په جامع حقانی مشر دی په اکوړه خټک کې لیدل کتل کړی دی په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې په صوبه کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو شمېره شپږ او ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیری اړیکې پر ځای کول ممکن دي د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکې پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی د سمیع الحق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي
مولانا هم ورته اوس فلحال صفونه منظم کی نجه به ان شاء الله مونږه هغه سره خبره کوو علما او طلباء د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړای دا او وسم ان شاء الله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبره درازي نه در خلک به هغه احترام کوي جی مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کې ډېر مسلمان راغلي وو هغه مولانا صاحب سره لیدل وکړو
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب غوښتنه نه ده کړې بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو خبره یې کړې وه په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیاو ته رسېدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم وایي لطیف الرحمن نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي چې او همداراز په کرک کې 11 په بردر کې 9 په پیښور کې وه په کواټ کې 15 کسان مړه شوي دي د هغه په خبره چې بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 609 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ شوو پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورول شوي قیدي حیدرعلي په سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړی دی د قیدي حیدرعلي لخوا د درخواست د دوی پلار ظاهرشاه په سپریم کورټ کې جمع کړ چې پکې وفاق د دفاع سیکرټري د داخله چارو سیکرټري او جی او سي ملکن فریق جوړ کړی دی د یادونې ده چې سوات سره تعلق لرونکي حیدرعلي په هغه شپږو مجرمینو کې دی چېرته چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکولو حکم ورکړل شوی دی افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو ځنمرګې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیس وایان سرور حسیني پرون وویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اربکیانو په یوه غونډه کې وشو چې دولت پلوه ملیشي ګڼل کیږي د ده په خبره ګمان کیږي چې ډېر وژل شوي به د اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ ایشیا د هغو سختدریزو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره یې بیعت اعلان کړی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال رډیو ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلې ده تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 45 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته ورسېده په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي هم دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما د حکومت پر مخ مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشت سیمو بریدونه بند کړي. دوی نامالو خوا پرون په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیسم له خولې ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنو د غړو له لاسه ورکولو په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د کابل روسي بریدونه غندلي دي او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. پرون په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وایي چې د دغه ولایت کې ننګرهار عملیاتو کې 9 تنه وسلوال تمر ګروب لاوختي ده. د تیرې اونۍ رئیس چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لورې د ننګرهار په خوګرڼو شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د اوسپنیز مثلث په نوم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد چرنیز عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن بخبریږي باراک اوباما وویل لومړی باید اټمي مسله حل شي. او ملګری ملتونه وایي چې د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه 200 کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برمته نیونه کې وژل شوی دي. مشکوک اسلام پالی غین په مالی کې هغه هوټل ته نوتلی وو چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت کارکونکي پکې وو. په وژل شو کې د جنوبي افریقا یو پایلټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی وو چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرین هم د بشیر ګواخ نه واریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما او استادانو ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو شپږ اتیا کسان مړه کړي دي او د روانې میاشتې په 10 نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپل سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي.
پیب لره وتی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامې غیر وړي دي کنه بیا دلته په کینکونو کې پټینټونو کې دونیم د ټینټ کې پراته خلک.
او نیسه خبرونه د باختر استوري کې با په جلال آباد کې د منګیو رباب د یو پروګرام پړاوره
داسې خصمه حول کې داسې خصمه انګې ستار زه فکر کوم چې موږ د فطرت سره تړلې خبر دي زموږ خوانه فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د حقانیا مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. د خبره تر هغه وروسته کیږي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی وی چې د ملا عمر په شان د طالبانو سنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي او د غلط چارواکي وایي چې له همدې وجې مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. بشیر ګواخ به رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړي کې د حقانیه مدرسې بیان وايي افغان حکومت ریغوختي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق وین مولانا یوسف شانن مشال لړیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه اکوړي ته ورغلی وو د 4 په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسول دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
جانان مساوی صاحب د افغانستان کوم سفیر په پاکستان کې هغه راغلی و. حکومتونه په خپل ځای کې په خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما استاد ځکه هغه نمونږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش ده چې دا مذاکرات مونږ د طالبانو سره جاري وساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوښه دوه کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې خو طالبان د سرمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمود عمر رحفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړئ او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو ومن.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
افغانستان حکومت پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میز ته راوستي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مورید د کابل ښار په بدې وروستۍ ځانمرګي ډلې حملو کې د څلور سوه نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شاه شهید سیمه او د جمعې په ماښام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیس اکیډمۍ او وروسته بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز ته خونړۍ او ځانمرګي ډلې حملو شاهدانو. په همدې حال کې د چارو پوهان وایي وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په خاطر داسې حملې کړې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډله ییزو حملو شهیدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا څلور سوه شپږ شپېته کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د څلورویشت ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او ایزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پېښه کې وسلوالو کسانو د چاودېدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګا ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاتې ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي، خو له دې حملو څخه غټی و چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمیر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
مشال لیډیو تاثار په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې په کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمي چاودنو او بریدونو کې تر 150 زیات عام وګړي وژل شول. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ نامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپوه نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یو لارې دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه ځپي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسائل واضح او روښانه بهرنی سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي، خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره داده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه، خلاف د تصور کولای شو چې اول پزشپږ میاشت کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راوړې وه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. دوه، مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیت شوي غورځنګ ته خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې کچېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره وشي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده او کچېرې طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کینه، دا به ډېره خبرې چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان برسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په یوازې توګه جګړه کوي، له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي، یو استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بل خوا یو اعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوې ده، بل چیلنج.
تاسو په کابل کې د کارپو نصرالله ستانکزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار هدایت سلطانی ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو د پنجاب په کسور ښار کې په ماشومانو د جنسي تیریو انکشاف شوی دی. د ریپورټونو تر مخه د 200 نه ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی دی او بیا دغه ویډیوګانې هم جوړې کړل شوی دي، خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل د ریاس مسخیل په ریپورت کې.
د قصور پولیسو مشر یا ڈی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپاره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې اوه کیسونه مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284.
کویل کیږي چې 280 240 کیسونه شوی دي. داسې څه قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې اوه درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغې مقدمې درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بده او شرمناکه پیښه ګرځولې او وایي هر حال کې به د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي، د لسو کالو راسې دا کار روان دی او چاته پته نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډېر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته د یوې خبري غونډې ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وې چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2010 کې حکومت خرڅ کړو، نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او یا کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثره شوی ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 499 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پښتونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پارا چنار، هلته بارانونه درمیاني درجه یا لږ نه لږ سیوا شي. نور زیات تر علاقو کې جو لایک ماډریټ قسم باران کېدی شي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان گریډ سټیشن د کارجن او مظاهرچانو د برید نه وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلې دي او دغه سي دی وای چې دا مهال د بجلی په جوړولو کار روان دي. دا وخت پښتونخوا په شاوخوا 8 ضلعو کې د بجلی رسد بند شوی دی او هلته بجلی بنده ده. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼه تر مخه تیره ورځ نوخانه راغلې. قهرجنو مظاهرچیانو په مردان گریډ سټیشن برید کې دغه گریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی. او بلخوا د خیبر پختونخوا د 2 نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یو جلسې ته په خپل وینا کې ویلو، کچره وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبل ایاز مشال لیړو ته ویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په هیڅ داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار.
زمونږ مشرانو ته پکار دا دی چې هغه قوم ته یو لار وښایي، یو جهت وښایي، نه دا چې هغه د تشدد تر زمونږ دا خلک چې کوم دي مونږ په تعلیم یافته نه یو، خلک ډېر اسپړ دي، خو باید چې خلکو ته بیا زمونږ قومي مشران دي هغوی ته هم پکار ده چې هغه خلکو ته آئینی لارې.
ولی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه، خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ته. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع اوسیدونکي د غلطه مشت کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروال او شډنګ روان دي چې له وجې دغه خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طلب کې د اضافه له وجې لوډ شډنګ کوي. تفصیل د عمر دراز وسیر په رپورټ کې.
د بنو اوسیدونکي او د غلطه مشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال وایي تیرو څو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغلې نو وبډا محکمې ورباندې بجلی بند کړې. دوی وایي د سختې ګرمۍ نه بې حاله شوي او شپه ورځ کې د لږ سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وایي څومره چې ګرمي زیاتېږي هومره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګرځي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي، چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټو تباش ولې بیا انتها ګرمي د چې دا بیا په زندګی شي مونږ دلی دلی بال بچ خدا ستې چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته. خمی ولا خدا سې دي چې دې خو لکه ویور دا چې نیولې اول خې دغه بنا وا چې ډیمینه تشتي ایبه خدا شولې چې غون پاکستان یې یوړ خو میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارول د یور په پلاندې وسولې.
دې دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته چې بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي او وس په موجوده چې کوم حکومت ته یو وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته خلک ضرورت نه لري وس همیش خپل نن ټانکی خالی دو وې ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بل اوشار پټي با چا وې سړې با آی زریا دو کایغه سړک خوشاله کانی وی انکاری بو په باندې شنه در مرګی نه وینه ک په کراچی شه ځخه ګرمه مرته چې دا دوی درې ورځې ګرمي خور غلې دو پنی نه سدنې بجلی نشته. چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی.
دو غنټه تقریبا په 24 غنټه شه مشکلی شه نه دی به سخت تکلیف تا میاسي غار کلی وی خورلی ګری ملیریا مو په خپل د اس بیمه ډاکټر نه راغله او زمون مغون پروسدي بچیون مې دمه دي نیمه غنټه جواتا شي باندې مې غنټه بعد بیا غایب شي ډیر تکلیف جوړ ځخ دا اون خل جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیاته دا تکلیف ډیر زیات تا مشته چاته مې جوړ غری چاته مش خوري نه وی چاته جوړو کو بغیر د الله نه همیش بل څه کښتا نه 4000 3000 5000 بیل اپرې کوي بال بچا په ګرمۍ سره وی لګیږي زیوتای یاد ظلم ما ده.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د وابډا چارواکو نه پوښتل نو یوازې دومره وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوه ځکه د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي. خدای خلک وای کله هم چې ګرمۍ زیاته شي نو د بجلی دغه حال وی چې په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چې باران وشي نو بجلی هم سمدستي پزای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زموږ په پاڼه په mashalradio.com باندې هم اورېدل شي. اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بچ شوې ده د بشیر کوخ نه ولند خبرونه وورو.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په کوړه خټه کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق وین مولانا یوسف شان مشال رډو ټول چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ دي د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. خو موسوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې لیبی مشترسي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږتی او تر رسیدلې او اویا کسان روبل شوي دي. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د یویش کسانو لې ویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو پنځلسو د نیولو په هڅه کې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پرون دوی کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د حکومت په لوه ملیشو دی ویډلې په منځ کې ځانمرګې برید وکړ. په کابل کې د اګست د اوومې نیټې په بریدونو کې د پنځلسو نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټومي پروګرام محدود کړل شوی دی. خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې به سمدستي توګه پر ځای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه دولسو کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتانی ونه کې ووژل شول. مشکوک اسلام پال یغن په مالیکی غوټل ته نوتلی و چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت کارکونکو په کې مشته و.
لاند خبرونه هم د بشیر ګواخ نواره د لوس وخت شوې د پاکستان کورنو رسپانو ته د کتنې مشرق رسپانې صوبایي قوانین قبلي سیمه ته د غزبلو او اکسپرس رسپانې اسلامي نړۍ کې رترهګره د پیښو زیاتېدو موضوعګانې راغستې دي او په دې ادارې خبرې کړې دي. د دواړو اداریو تفصیل درته ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلی سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آګاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خدا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د لپاره په دې موګه سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هاغه ټول حقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخیره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټوله اسانه چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ اکسپرس رسپانې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوځي کمپاونډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځان وجون کې وا او ځان وجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شند سعودي عرب حمله زموري داعش من لیده. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کاروایانې کوي، لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشا سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي دپاره به ټولې اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ خبری ایجنس په لیکنه کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې پروان کال کې د نامنه پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
دویچه ویلی خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګري مخنیوي ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه څنګه حل کېدی شي. په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګري په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیې پوسټ وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي نو بیا پوسټ خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدای شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوسټ غوسه کړی و. اجانس لیکي اوس چې پوسټ په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت به په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,522 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول افغانستانه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلیلی کی چې که په افغانستان کې حالات عمده غشان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دی وای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو ښودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلان شو باړې ته رواني میاشتې په لسم نیټه باندې باړې ملک دین خېلو قبلي کډوال خپل سیمه ته واپس تنیدل شروع کړی. د اف ټی ایم ای لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم لاره لسره او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه 50,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه کډوال کا بیرته کورونه ته ولاړ شي نو دی وای چې له مختلفو مشکلاتو سره به کېدای شي چې مخوي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې ریپورت کې اورو.
دا روان میاشتې په لسم نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خېلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نو
نوم خو مې حاجی مغل باز دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وخېږې چې خبر کې کانو نو خپل کور وینو افسوس دغه خبره ده چې موږ خپل کور په سترګو یې دا نه وینو خو ورسلای نشو خو د ټولو نه زیاته خبره ده انسان دپاره په کور کې یو کور دی یو ګور دی کاغه ته ګور وی ته کور وی هغه هم تبه شوي دي هغه نشته حجرې نشته غټې غټې حجرې او غټ غټ کورونه موږ هغه نشته ختم دي
د فاټا ډیزاستر مینجمنټ اتارټي لخوا خپور شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل په لسم اگست به عمر خان خیل په څلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړې قبیلې چې په ملدین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي نو دغه اولس به په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
تو کو تکلیف ته سپتال تکلیف ته او سره چکم د لارو د لارې لک تکلیف ته کا بیزی نشا بیزی تکلیف ته غټه خبره ده شو کا یو خپل لارو وتی یو صدرم کو غیا چا ما صدرم نه او دغه غاله کې مغه جامی غیر وړي دي کا چې بیا دلته په کین پونو کې پټینټو کې دونیم غا ټین کې پراته ده خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسې په دوران به ورته د بینک ای ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای کورونا ویرون دی ګجرې ویرون دی ډېرې ویرون دی پاتیس به کوم شادر شوي کرا نه بس ولته چې تمبو مم بوګلګه و بس کې اوسېګ دوه څه کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک دین خیل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دی عمل بنن سبا په څلور لک باندې نو چتی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکې ته قتل په کار دی چا دا کور سمره لایق دی دا غي مطابق اغي ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبيله واپس تنې شوې دي او حکومت په سیمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ورې د خبري ایجنسی په جمرود کې د هيسي ناروغي خبره شوې ده د جمرود اوسیدونکو کې د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي خو د خبري ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره د روغتیا کمپونه او متاثره ماشومان لپاره علاج پیل کړی دی تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی جمرود خلک وای چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لزګونه مشمان ترې متاثر شوې دي د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکراباد نه د دغه ناروغي زیات مشمان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو مشوم ترې ساهم ورکړی ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورزونه زې چې کم مریضان دی هغه کې بنتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورمنټ چې کم هغه په کوړی چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي یا هغه ټیمونه راولګي خلک چې کم ستونزې سره مخ دي د دې تدارک وکړي شي
او د یاد سیمه او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله برون نو شي پټول ملک د هيزا شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي اهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ پد مطالبه کول لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمول راکي
د خیبر جن سایپ جمرود کې د هيزي ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د هیزي ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروي دی وکړل شي او بازارونو او کلیو ته دی د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو د باختر استوري په دې خبرونه کې بعد فکری یووالي په اړه ریپورت لوتلی سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لمړی برخه او د رباب منګي ټنګ ټکور پاړه وره. دا خبرونه باس محمد عابد جوړ کړی دا ناراضي چې ورته غوښ شو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د تیر یکشنبه پورس په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکری یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یو غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمیر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالي ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله امدر د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې، د بحث موضوع تاسو معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله. د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه درلودل. په هغه بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډیری ستونزو لامل چې دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلود او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشوالی وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچي نوسي کلی گاون کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمي کچه چې لوړه شو دغه مسائل په خپل په دې تعلیم کې دنه د ټول شي نه پراته دي. زمونږ ټولنه ته د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي ورس پر هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شي نه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا د زمونږ په تعلیم کې رانغښتې دي. ټول عمل دا چې زمونږ نه سوالار د کشرانو مشرانو مینس کې د سي غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یو شو ان شاء الله بیا دا واټل ختمیږي او بیا دا بے تفاوتی له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومه وایو چې موږ منلې او نامنلې فرهنګونه درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولی دی چې د ځوانانو او د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړی. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو ټولو مسایلو کې ګډون نه راکړي. نو د دغه سي توپیرونو د څېړنې لپاره او دغه توپیرونو د منځوړلو لپاره دغه سي پروګرامونو جوړول دا ډیر اړین دي. زموږ ټولنه د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنگ قرباني شوې ده، او دې پردي جنگ زموږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي، ژبني، سمتي او تنظیمي تعصبات یې رامنځته کړي. دا په خپله واټنونه دي.
لغونډې وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره په کې نجونو هم خپل شعرونه وویل، او تر مشاعرې وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو متره نوم دی چې د میداني موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی، خلا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوق اوریدونکو تندې خړوبوي. له ښاغلي نواب استاد سره مو د هغه په فن د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. نواب استاد چې د تیرو 500 کلونو راهیسې په محلي موسیقۍ کې نوم لري، او د تیرو 500 لسیزو راهیسې چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي، نواب استاد ناغ سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډیر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلې، نظمونه او د هغه ترانې ډیرې ویلې دي. د ده سره د ده د فن په تناظر کې خبره کوو. استاد، ما او په خپل خبرو کې ویل چې 50 کال خو کېدې شي د نن وړاندې هم تاسې پنته راوتی که په خپل وي.
بس 50 کال کېږي، ښه صحیح خبره دې کړې ده، ځکه چې 12 کرنې کې وته ما، او د شپې ته عمر دې 50 کال او شو شو نر تر راغله ما.
خو یعنی زمان د زه هم سم و،
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې د سلويختو کالو نه خو زما یې دې کې چې زه دې اورم. تاسې به هلته زموږ کلي ته کنه راتللې؟ خو په محلي موسیقي و سپینګیرو به موریدله، حتی زنانه به په د بلیو په سرونو راجېږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاذه دا راته ووایه چې د هغه وخت د موسیقۍ د اوریدونکو شایقین څنګه و او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس یولس بجې چې شي د شپې، بیا وګوره میدان کې لس کسه پاتې نی، او موږ چې هغه وخت کې به دوه جوړي ماران به و به درېدلو 9 بجې، نو تر څلورو بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخنی به و دې کټونو کې به ناست و، 200 کټونو به پراته و، نو څلورو پورې به موږ ته ناست و. د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و، شاعري پکې وه، کیف پکې و، خوند پکې و، درد پکې و، د ملت درد پکې و. د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا و سروشی و سر ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو سات یو نیم سات وخت لري، او ایسته بیا نور ستړي شي ګراګانې ولاړ شي، یوولس بجې بیا وګوره میدان کې څوک نی.
زما چې څومره یادېږي استاذ، هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو، درانه درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلی. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې یاته سپینګیري دې هم تاسې واوري؟
د خپل کلي کې مجلس ته ولاړم، او زموږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخي د هغې تره و، او زموږ د کلي پیشمام و. نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی و جومات نه چې ناوخته ته، نو راغلی و د خلکو کې مخې پټ کړی و ولاړو. بیا چا ویلي چې استاذه ته هم ولاړ، ویل دا څه وایي، پوهېږي په دې باندې؟ خو نه پوهېږي، دا خو ټول مسلې دي، زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته، هغې کې کیف و، هغې کې هنر و، هغه نه خلکو فندونه اخستل مونږ خو د سواد او دغه خلکی اوس هم ډیر خلک شته وایي هغه دی ډومان را ده نو هغه موسیقي چې هغه کې د اسلام دردم وو د ملت دردم وو انسان د روحي دردم پکې
استاد تاسو د سواد خبره وکړه تاسو پرختیا هم سواد نه لري یعنی لوستل لیکل نشي کولای
شکر دې درې کال هغه وخت کې مکتبونه نو دیاتی مکتب به ویل جماعت کې خدای دې وبخي دې کابل نه یو ملا او کابل استاد په نامو زمونږ کې لتراغله نو هغه سره جماعت کې مونږه سبق هم ویل او مکتب دغه امراکه او درې کال ما هغه سره شاګردی کړه قران شریف مم ختم کړه او اوس د څه لیک لوس کول سم چې دا اوس دور سم پاس فارق شي نو هغه ما سره نه لیک کول شي د لوس کول شي
استاد هغه وخت کې زما په خیال داسي سیاي بوا او تخته بوا او ګیسه شو
سیاي دا دومره دغه به قوتي به هغه کې به کړي دغه قلم بم جوړ کړي او هغه باندې بم تخته وا هغه به و به مینځلو تباشیر ورته ویل سپین هغه بم په وال قلمونه دا شی نه چیرته
باختر ستوري ګرانو مینوالو رباب منګی چې په کلو باندو کې د هری اوجری خایز بلل کېدو وز د بدمنۍ ول عمل د ننګرهار په کلو او باندو کې سوق دا جرأت نه کوي چې محلي موسیقي دی جوړ کړي نو ځکه یې وس خلک په خارونو کې جوړوي راځي چې په جلال آباد خار کې د رباب منګی یو بندر ته په دغه ریپورت کې تم شو
زماستر ګو کې جړا تاپستر بھوکے کا جل سماسر ببر ببر آشان شارو
دتنگ تکور دا ساز او آواز دا جلال آباد خار اڑون سپینگر وٹل نا اوری دل کی گی چرتا چی دا کجورو دا دنگو ونو تر سوری لاندی او دا شلو کبلو دا پاس دا رباب منگی بندار جوڑ شوی و چی پا گن شمیر زوانانو سر بیر ورطا دا پاخو مر لرون که هم ورطول شوی ولی او تنزوان چې د رباب منګی لساز او आवाज نه یوهن مزه اخیستو مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل
معرفت الله احسانم په تنجل بات سلون کې په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډیر خوند راکوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی زموږ پخوانی فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان د غاګوري به دوه دین شته کوړه کوم غاګو کې خامخا به تمایل ډیریږي او هغه ته به اوریدو لپاره ورزي
بل تنبیه وای چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دی خبرې هم خوند ورکړ چې لزوانانو سره یو ځای کشران او مشران د موسیقۍ نه خوند اخلي
حضرت نور څنګه زم د جلال آباد خاریو ته مسودین کوي د محلي موسیقۍ ځانګړې خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند چې هغه په دې کې چې موږ سره د غونډه کې مشران هم ناز دي سپینګری هم ناز دي ځوانان هم ناز دي ماشومان هم ناز دي نو تاسې یو مینناک ماحول رامنځته شو او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک تکم
د موسیقۍ دغه بندر کې ګڼ شمیر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی وو دوه تنوې مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل
مظاهر عدل ما هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي او هر څومره ستړی استمانه وسونه یو روحي اغارم ته موږ ته بخي نو تر دې راه دا خصوصا د محلي موسیقي په خومه او خلګي
خپلواک شیرزاد ما هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې وري او هغه خوان او هغه وختونه را یادې هر کله چې محلي موسیقي اورم او هغه لري یو کني جدي وي نو ځان ور رسوم
د یادولو د چې د طالبانو لواکمنۍ نه وروسته سو کال پر لپسې د محلي موسیقي ساز او واز د ننګرهار د کلو او باندو حجري خيسته کړې وي او د تیرو پنځو کلونو راېسي وز د دغه ولایت په ډیرو سوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوې او تر ډیره بریده د جلال آباد خار پورې محدود شوې ده د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621 په لندو صفو 2113 15316 15015 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صافي اوریدئ شئ.